السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 22مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قمندانۍ تاییدوي چې د کابل ښار د 15مې حوزې په ساحه کې د استقلال هوټل مخې ته چاودنه سوې ده. د دې قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ملکي کس ټپي سوی. نوموړی وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لندیمان وایي چې دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغو حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان نن په خپله ټویټر کې لیکلي، هېواد غواړي د افغانانو شریک وي. هغه کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن دا څرګندونې کړې. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلواکو رسنیو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. په زابل ولایت کې څلور کسان په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه او دوه نور ټپیان سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس په یوه ټویټ کې ویلي چې پیښه په هزار تک سیمه کې سوي ده. افغانستان کې ځینې نورو رسنیو بیا راپور ورکړ چې پیښه د زابل کندهار پر لویه لار نن سهار وختي هغه وخت سوي چې یوه کورولا ډوله موټر له یوه باروړونکي مازدا ډوله موټر سره ټکر وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې ټول باید په نړۍ کې د بیزو د چیچک د خپرېدو په اړه اندېښمن وي. بایدن نن له جنوبي کوریا څخه جاپان ته د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي پوه سي چې په دې اړه څه کارونه کولی سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د بیزو د چیچک وایرس په خپرېدو دی. اسرائیل او یونان هم د لومړنیو مثبتو پیښو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر اوسه په نړۍ کې دغه وایرس دو نوي موارد او 28 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د هغې هیواد پارلمان ته وینا وکړه. د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړی ور و چې د یو دولت مشر د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. دودا په خپله وینا کې له اوکراین غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنو ته تسلیم نسی. د پولند ولسمشر په خپله وینا کې زیاته کړه دا د اوکراین حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. هغه یو ور بیا په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. او په سعودي عربستان کې د لومړي وار لپاره د ښځینه عملی په مرسته په بریا یوه الوتنه وسوه. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لور یو مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل یا تیران عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شهر جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اومد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 320 ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې وکاسیدي عملی ډیره برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. ازادي راډیو ته غوږیست. د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې اوري. نن یکشنبه یو ور بیا د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانې مجبور کړی سوی چې ماسکونه وکاروي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي په کونړ کې د ځینو ښځو پر غوښتنو هم راپور لرو.
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړي وکړي.
کندهار کې د مځکنیو توتانو یا سټرابيري حاصلات زیات شوي.
او 2500 کیلو مکانی توتان کې او 1 کیلو یې په اوسط ډول په 200-300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. یو ورځ وروسته له هغې چې د ټلویزیونی خبرونو افغان ویندویانې او د خبرونو چلوونکي له ماسک پرته د ټلویزیون پر پرده راښکاره سوي، نن یکشنبه دوی بیا مجبور کړی سوي چې ماسکونه واغوندي. د افغانستان د یوې سیمه ییز رسنۍ مشر ازادي راډیو ته ویلي چې پرون دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په کلکه حکم سوی چې په خپله رسنۍ کې د خبرونو د ښځینه چلوونکو مخونه پټ کړي.
اجرای برنامه با ماسک چالش ها و مشکلات زیاده.
نن در لومړي ځل لپاره د طلوع نیوز خبریاله بنفشه بینش تر سترګو پټ مخ د تلویزیون پر مخ راښکاره سوه. د او ټولې ښځینه همکاران یې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د حکم له مخې د تلویزیون پر مخ د ښکارېدو پر مهال د تورو ماسکونو اچولو ته اړ شوي دي. بنفشه وایي نن ورځ پرې ستونزمنه تېره سوه او د پخوا په څېر یې د مرکه کوونکو سره خبرې نه سوې کولای.
بزرگترین مشکل که صدر راه
د خبرونو د وړاندې کونکو لپاره لوی استونزې ده چې دوی د پیغام په لیکولو کې لستونزې سره مخ کیږي، ځکه چې د مخ غړي د پیغام په رسولو کې ډیره مرسته کوي او کله چې مخ پټ شي زما په اند دا د اوریدونکو او وینا کونکو ترمنځ پراخ واټن رامنځته کوي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې د تلویزیوني خبرونو ښځینه چلوونکې د تلویزیون پر مخ له ماسک پرته راڅرګندې سوې، د طالبانو حکومت رسنیو ته یو نوی حکم صادر کړ چې له مخې یې ښځې باید د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال له سترګو پرته خپل ټول مخ پټ کړي. خو نن ورځ د بنفشې نارینه همکارانو هم د دوی د ملاتړ په پار تور ماسکونه اچولي ول. د تلو نیوز د خبر د څانګې مدیر فهیم زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دا کار له خپلو زینا همکارانو سره د همغږۍ کودلو لپاره کړای دی.
میټینګ کې زمونږ ټولو همکارانو د اعتراض په ډول باندې ماسکونه وتړل تر څو خپل هغه اعتراض په دې ډول باندې وړاندې کړي. په تخنیکي لحاظ زمونږ د پاره ستونزه دا ده چې زمونږ خبری نشرات چې دي دا 98% لایف دي او زمونږ یو خبریال نتاته یا نتاق چې دی حداقل 3 ساعته یا 3.5 ساعته دا لایف نشراتو کې وینو. په تخنیکي لحاظ ستونزه دا ده چې نتاق دپاره ډېره ستونزمنه ده چې دا 3 ساعته یا 3.5 ساعته په لایف نشراتو کې د ماسک سره خبرې وکړي.
موږ ونه سو کولای چې په دې اړه د طالبانو تازه نظر ترلاسه کړو، خو ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه دینی مسله ده چې د ښځو له کرامت او وقار ساتلو سره مرسته کوي، هغه تعبیر چې د دینی عالمانو له نظر سره توپیر لري. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یو فرمان په صادرولو سره حجاب اجباري وګرځوه. په فرمان کې ښځو ته خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به یې پلار او یا د کورنۍ تر ټولو نږدې نارینه غړی احضار کیږي او بالاخره د ستونزو په بیا بیا تکرار سره به بندي کیږي. دغه حکم پراخ غبرګونونه پارولی دي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د افغان ښځو او انجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې د ښځو او انجونو د حقونو ساتل او د زیانمنو ټولنو او خلکو څخه ملاتړ له طالبانو سره د هر ډول پرمختګ لپاره اړین دی. پرون هم د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشر هی دربار په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو لخوا له ټولنیز ژوند او ورځنیو فعالیتونو څخه د ښځو د ایستلو کمپاین په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی.
موردل چندن بیا په افغانستان کې د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانو مجبور کړی سوی چې ماسکونه وکاروي او د خبرونې وړاندې کولو پر مهال ماسکونه واغوندي. طالبان وایي د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې هغه کس نیولی چې خپله میرمنې په وهل ډبولو وژلې ده. د شاولی کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان قدرت الله سیام نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې تورن کس تر پیښې یوه ورځ وروسته نیول سوی دی. د سرچینې په خبره پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله سوی ده. بلخو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزای وی له افغان شوزو د تعلیم حقیق اخیستل سوی دی. دوی د ټولنې نیمایي برخه د په خبره چې باید دا حق ورکړل سي. شغل استانګزی د خبرې نن په کابل کې یوې غونډه ته کړی دی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزای د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي وای چې باید لا ډیر کار وشي. خغلستانی کینن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبري وکړې. نو موږ وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
خو په مدرسه او مکتب کې به زده کوي کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
خغلستان یې د ښځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکړي. نو موري وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام لست له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره مدره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدود محدودیتونه په کور دننه او بهر لپاره خو خبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو بندیدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي ویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
افغانستان پر مختګ وکړي، پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي، باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودې بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هېواد هم په رسمیت نه دي پېژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي د وروستیو سیلابونو او طوفانونو له کبله د کرنې په برخه کې د زیاتو زیانونو خبره کوي. د دوی په خبره په وروستیو دوو ورځو کې د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سویو طوفانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. دا هم په اړه تفصیل.
اسد الله په کندوز ولایت کې یو بزګر دی. کرکیله د دوه نورو بزګرانو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په وایناي وروسته یو طوفانونو او سیلابونو د حاصلاتو ته ډیر زیات زیان اړولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوسنی وضعیت د اقتصادي حالت خراب کړی او راتلونکي ته اندېښمن دی.
یو بزګر زما خوا ته راغلی و ویل راته چې یوه د میوو ونه چې په 10,000 افغانۍ اخیستل کېده اوس په 20,000 هم نه اخیستل کېږي او څوک یې په دې تاوان سره خرڅوي.
له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې روسي سیلابونه او طوفانونه د افغانستان په 12 ولایتونو کې وو. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې سیلابونو او طوفانونو په پایله کې کرنې او مالداري برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي.
چې کوم 12 ولایتونو کې طوفانونه او ورښتونه سیلابونه راغلي دي، چې په دې 12 ولایتونو کې څو ولایت داسې و چې هغه کې صرف طوفان او بادونه شدید بادونه و، سرعت ډیر تیز و او هغه څخه مشکلات او خلکو ته مالی زیانونه اړولې.
د ښاغلي مسلم په وینا هغه کسان چې له طبیعي پیښو زیانمن شوي له هغوی سره لومړنۍ مرستې هم شوي او په ځینو سیمو کې د مرستې لپاره سروېګانې هم روانې دي. هوا بیا هغه کروندګره ده چې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د وچکالۍ او د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دغه میرمن وایي دوه کاله کېږي چې د وچکالۍ له امله خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي او اوس د څښاک اوبو له کمښت سره مخ ده.
اوبه نسته، وچکالی ده، دوه کاله کېږي نه مې څه کرلي، نه د خوړو څه پیدا کېږي او دلته ډېره زیاته بدبختي ده.
د سیلابونو او طوفانونو یوه څپه له تیرو دوو ورځو راهیسې په افغانستان کې پیل شوې چې کندهار، هلمند، اروزګان، فراه، نیمروز او پکتیا تیزو طوفانونو ځپلي او کندوز، تخار، فاریاب او بدخشان بیا سختو سیلابونو اغېزمن کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د افغانستان په محلي رسنیو کې ښځینه ویاندویانې یو ورځ وروسته بیا مخ پټې راښکاره سوې او خبرونې له ماسک سره وړاندې کړلې. د طالبانو حکومت دغه تازه امر کړی دی. ځینې ښځینه ویاندویانې وایي چې د ماسک په وسیله د خبرونې وړاندې کول سخت کار دی. په دې اړه مو ستاسو نظر د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه غوښتی وو. پرنس سعیدی لیکلي طالبان دې له ښځو سره ولایتونه هم تقسیم کړي، نیم دې ښځو ته ورکړي، نیم نرانو ته، ستونزه حلیږي. د ده په وینا چې موږ به د هغوی ولایت ته نه ورځو. قریب رحمان علمیار لیکلي موږ خو وایو چې ښځې دې یو مخ د ټلویزیون پر پردې نه راښکاره کیږي. عمران محبت لیکلي باید ښځو ته بیرته اجازه ورکړي چې له ماسک پرته خبرونې مخته یوسي، ځکه چې دا کار سخت دی چې له ماسک سره یو څوک خبرونه یا خبرونه مخته یوسي. او سنا خان لیکلی دی چې موږ ډیر ښه احساس کوو، موږ په دې پریکړه ډیر خوشاله یو. ازادي راديو ته غوژيسته ورسته اسمت څاروند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. وسم ديني نړیوال او سیمایز مسائل راخلو. روسل دی چې روسی چارواکو د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې د نیول سو پوزیانو د محاکمه کېدو په اړه څرګندونه وکړي. د دغه پوزیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د ماریوپول په ازوف سټال فابریکه کې له تخلیه وروسته روسی ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریز ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 20,000 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یوه راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د چاپیریال ساتنې متخصصان د کاربن دای اکساید د کمیدو لپاره لسکرو او نورو هغو انرژیو د استفادې نه کولو سپارښتنه کوي چې د مځکې د تودوخې درجه لوړوي او په اتموسفیر کې د کاربن اندازه لوړوي. په همدې منځ کې د امریکا حکومت ویلي چې پر داسې ټکنالوژۍ چې د کاربن دای اکساید له کمیدو سره مرسته کوي 2 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
د امریکا د انرژي وزارت څلور ستري پروژې پیل کړي چې پر اساس نوې ټکنالوژي د کاربن دای اکساید یا سکرو ځای نیسي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د دغو پروژو پر بشپړولو به 3.5 میلیارد ډالر ولګي شي او د امریکا حکومت هیله لري چې له دې ډول ټکنالوژي څخه په استفاده به د روانې میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې د مځکې په اتموسفیر کې د کاربن دای اکساید ګاز اندازه صفر ته ورسوي. ډیر ساینس پوهان په دې باور دي چې که غواړو تر 2050 کال پورې د کاربن دای اکساید اندازه صفر ته ورسیږي، داسې ټکنالوژۍ ته اړتیا شته چې کاربن لري او ټول کړي. د امریکا حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې پر دې پروژو به 3.5 میلیارد ډالر ولګوي چې د هوا د مستقیم جذب څلور مرکزونه جوړ شي او د کاربن دای اکساید د زیرمه کولو او لیږدولو د ټکنالوژۍ د تاسیساتو له پراختیا سره مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون پلاوي تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و چې په کار د نړۍ د کاربن دای اکساید د له منځه وړلو ټکنالوژۍ ته مخه کړي او هغه ونې وکړي چې کاربن جذبوي. د ملګرو ملتو ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې دمګړې د مځکې د تودوخې کچه له 2 درجو اوښتې ده. دوی وایي طبیعي حل لارې لکه د ونو کښېنول، د ټکنالوژۍ کارول، د کاربن ټولول او زیرمه کول به د اقلیم د بدلون ناورین کم کاندي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
پر روانو لسو دقیقو کې درا پرونو په بل ټولګه کې د اسمت سروان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا د خبرونه د برخزه اسمت سروان وړاندې کوم. سلامونه می ومني. په کندهار کې توتیو یا مزکنیو توتانو ښه حاصل ورکړی. په کونړ کې بیا سلګونه تنه له طبي زده کړو فارغه شوي دي. لومړی د کونړ په اړه، په دغه ولایت کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. له دوو کلونو طبي زده کړو څخه په فارغو شویو کسانو کې قابلیت او نرسانی هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیتګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و او چې په د غزموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
انشاء الله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مصرف ته به ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته یې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتیا سانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي، چې 12 فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس زموږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف په ځان باندې تېر.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندهار کې د توتی یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل شوی چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې.
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لمړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټولو ځمکو کوکنار کرل سوی و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حسیل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوگنا رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تداده چی راسی در کوگنا رو پر زاید زفران یا زمکنی توتان رو کشتون رو کرو او در پسته باغنو جور کرو.
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکنی توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د ځمکنی توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښته ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود ده دوازده نفر
شاخوا لستر دولس پوری کسان کار را سرکوی دوی هر ورځ د ځمکې توتان را ټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
په فی کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي ورآخوا دا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمینه برابره سوې.
سهار جمعه سلمونځ وکړو، الله سدا راځو د دې کار کو، لس پنځه لس کاسو یو نو به خپل کار کو. ساش راسو د غرمې پرېښولو مبارک دغه شان تاچو بازار ته دوت به سوه کدای راکوي
د زمینی توتش کوو برای بیا خلطو تو را شو بیا ورو خرسوی بلا سر از پرت پروه بجی بیا در مازگار پری باش پاش پاش سوا کلدار باکی.
د کندهار د کرنې او مالداری مسولان وای ل یو بجر زمکی څخه 2500 کیلو زمکنی توتان په لاس راځي، چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای که ځمکني توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جیرې ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 2500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200-300 افغانۍ باندې خرڅېږي. نو که په 200 افغانۍ کیلو حساب کړو نو د یو جیرې څخه 1500 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
السلام علیکم، زما دا شکایت دی د کوم کو د مرستو په باره کې. دا واقعي هم هغه چا ته ورکول کېږي چې شناخت ولري. دا کارتونه د کلي ملک یې خپل اول خپل قریب چې یو کور یې هغه لور چې نه یې ورکړي هغه له ژولي وایي دا کونډه ده. نو یو کارت دوه کارت درې کارت ورکړي دا ملامت نه دي خلک چې دا چیرو نري وي په دېو کې هېڅ شک نشته. د دېو خبرې ټول رښتیا دي. خپل په سترګو مې لیدل دي چې خاشه ډک ډک دوکانونه لري. پلانکو زرانه کې سپارې دي، ویګو کې سپارې دي، راغلي دي اوړه و غوړي و د دارو دا شانې بس کړي وي. خپل په سترګو مې لیدل دي. بل د سترګو بیان نه درته وایم، خپل د سترګو بیان درته وایم.
السلام علیکم، زما د طالبانو نه دا هیله ده چې د عمل نه شي چلولی او ملک کې ساره مینه شي راولی. پرې خدای په یاد خدای په خاطر پرېږده وطن نور نور خلک مسړه وایي نور خلک مسړه راوایي. د تاسو د کلونو نه د تاسو د حکومت بغۍ نه نور خلک په دوس نه راغلي دي. خلک درنه تنګ دي. خدای په خاطر نور دا وطن پرېږدي او بس خپل پرېږدي. خپل ژوند دپاره خلک د ولږې سره مخ دي. یا مړې ډوډۍ خلک په کور کې نه لري، کار روزګار نشته. خدای په خاطر دا وطن نور پرېږدي. د کاري ظرفیت په تاسو کې نشته، انسانیت په تاسو کې نشته. د خدای په خاطر نور دا وطن پرېږدي او بس پرېږدي. افغانان خپل ژوند ته خپل روزګار ته پرېږدي. څنګه دا نورو خلکو حکومت پرېږده؟ داسې تاسو هم پرېږدي. حکومتداری کولی نه شي. حکومتداری په دې شکل باندې نه یي چې لکه تاسو یې کوئ. با دا طالبانو نه لمونږ خواهش ده چې په قلار دا حکومت پرېږدي او بس لاړ شي خپلو کورونو ته. وسلام.
زما دا پیغام دی وروره، دا افغانستان کې ډېر ښه سروس کوي. دا خلک دي چې دا د افغانانو او د هغه ته ووځي بل دا امارا اسلامي نومې دا خیس دی چې چا ته وروره کوم شی د موادونو وغیره چې په خپلې توضیح کړي او رچا پرې پټیک ته نه درکړي. السلام.
زه د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د زمیندارو د سیمې څخه پیغام پرېږدم. وروره دا زما غږ تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی؟ دا اوس سره کم ژوند دی چې پر موږ باندې تېرېږي. د اقتصادي ستونزو له امله موږ هېڅ شی په لاس کې نه لرو، نه مرستې کېږي. موږ او زه بې مرستو پاتې سول دلته په هلمند زمیندار کې. یو من غنم په 420 کالداري دي، یوه درې لیټره ډبوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي. مجاریانې چې موږ ته وکړو حکومت زموږ
غام وخوري. تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.